سلامونه له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان دولتي راډیو وویل چې پرون د تورخم لارې تر 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د دې راډیو پر اساس هر ورځ زرګونه افغان کډوال چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په خپل خوښه افغانستان ته ستنېږي. د دغې راډیو د راپور له مخې لکه چې له بې اسناده کډوال غوښتل شوي چې له پاکستان ووځي تر اوسه پورې تر 8500 ډیر افغانان خپل هیواد ته بیرته تللي دي. پاکستان بې اسناده کډوالو ته ویلي چې د اکتوبر تر 1 پورې ووځي که نه نیول کېږي او په زور ایستل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په هرات کې له څه باندې 100,000 زلزله ځپلو سره د نږدې 8 میلیون ډالرو مرسته غوښتې. د ملګرو ملتو د ادارې پرون په یو راپور کې ویلي په هرات ولایت کې 1,400,000 زلزله ځپلي روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و په هرات کې زلزله ځپلو ته د سرپناه، خوراکي موادو، نقدي مرستو او نورو مصارفو لپاره څه باندې 93 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. په هرات ولایت کې له 2 اونیو راهیسې زلزلې کېږي. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم تر 4 لسو ډیر کسان په دې زلزلو کې مړه شوي او شاوخوا 2000 نور ژوبل شوي دي. طالبان بیا شمیرې لوړې یادوي او وایي شاوخوا 15000 کسانو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګزارنه د مخنیوي پروګرام وایي په پېښور، کراچۍ، چمن او راولپنډۍ کې د پولیو ویروس محیطي بېلګې تایید کړي دي. دغه پروګرام د مسؤلانو په وینا دا نمونې د سپتمبر او روان اکتوبر په میاشتو کې اخیستل شوي او د پولیو ویروس یې پکې معلوم کړی دی. تر دې وړاندې هم په کراچۍ، پېښور او لاهور کې په محیطي بېلګو کې د پولیو ویروس تایید شوی و، خو دا لومړی وار دی چې په چمن کې هم تاییدېږي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګزان یا پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په بشري مرستو بار 15 لارې د مصر له رافت څخه غزې ترانګې ته چمتو دي. دې سازمان د اسرائیل د دې اعلان هرکلی وکړ چې وایي د مرستو د رسېدو مخه به ونه نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تدروس ادهانم پرون خبرونو ته وویل زموږ په لارویو کې بشري مرستې بار شوي او چمتو دي چې غزې ته روانې شي. او د کرکټ په نړیوال جام کې پرون هند په 2 وکټونو او 1500 توپونو بنګلادیش ته ماتې ورکړه. دا په روان نړیوال جام کې چې هند یې کوربه دی، د دغه هیواد ملي لوبډلې څلورم پر لپسې برای ده. په پرونۍ سیالۍ کې د هند نامتو لوبغاړي ویراټ کوهلي 103 منډې وکړې. ټاکل شوې چې نن د پاکستان او آسترالیا لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان په تیرو 3 سیالیو کې 2 ګټلې او 1 بایللې، خو آسترالیا 1 ګټلې او 2 بایللې دي. تر اوسه پورې د هند ترڅنګ نیوزیلند هم 4 واړه مسابقې ګټلې دي. رابشو اول راپورته. لزګونو پخوانیو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستانه وغوښتل هغه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسه یې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د ایستلو پرېکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه داسې افغان کډوال هم شته چې امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته د تلو لپاره دغه هیواد ته ورغلي دي. تفصیل اسمت سروان اورو.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1 دېرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګڼ شمېر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونې او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت ته اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی دوه او اس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوي. ګرانی شدید این پناهجویان گردیده است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلی چې د اکتوبر په څلورمه دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ورزو ایران ته هلته هم له څه وخت راهیسې د افغان کډوالو په وړاندې د راپورونو په اساس ځورونې او زور زیاتی زیات شوی دی. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی تازه یو ځل بیا اعلان کړی چې غیر قانوني افغان کډوال دې له دغه هیواده ووځي. هغه په یاد هیواد کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دوی د هغو کډوالو وضعیت ته رسیږي چې دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني استاد لري. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پرېښی او که بېرته خپل هیواد ته ستانه شي له جدي ستونزو او ګواښونو سره مخ کېږي. عابده سپوږمۍ او نور جزئیات.
د ایران د کورنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې د افغانانو په ګډون ناقانونه کډوال باید له یاد هیواده ووځي. احمد وحیدی په دغه هیواد کې د قانوني او غیر قانوني مهاجرینو د برخلیک په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به یوازې هغو مهاجرینو ته ورسیږي چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد ولري. ښاغلی وحیدی وایي
هغه کسان چې ایران کې د اوسېدو قانوني اجازه لري په یو مشخص چوکاټ کې به تنظیم شي او هغه کومې اندېښنې چې په ځینو ښارونو کې شتون لري جبران شي. مګر دا چې ځینې خلک هڅه کوي چې په هیواد کې د افغانستان پر خلکو ظلم وکړي په کلکه غندو او دا ډېر غلط کار دی.
د ایران د کورنیو چارو وزیر د ځینو ایرانیانو لخوا وروستیو تاوتریخوالو او ځورونو ته په اشاره سره د نوم له اخیستلو پرته زیاته کړه چې د ایران د خلکو او افغان کډوالو ترمنځ د اختلافاتو رامنځته کول د منافقینو کار دی او ځینې کسان هڅه کوي چې د افغان کډوالو او ایران ترمنځ تفرقې رامنځته کړي او په دې سره غواړي چې د دواړو هیوادونو ښې اړیکې له ننګونو سره مخ کړي. د ایران د کورنیو چارو وزیر نویو څرګندونو په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې یو شمېر یې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته د امنیتي ګواښونو او بیکارۍ له امله یاد هیواد ته تللي دي. په ایران کې یو پخواني افغان سرتیری ربی ازادۍ راډیو ته وویل
منګر قاچاقي لاره کې ډېر زحمتونه مې ولیده. موږ نه هر څه د وطن کې څه کار وکړو، کار نشته، سیاسي مشکلات شته، تجربه ستونزه د هر ډول مشکلات سره موږ مخامخ کېږو. موږ د ایران د چارواکو نه دا غوښتنه لرو چې باید افغانان خپل خاوره نه ونه باسي.
که څه هم د ایران د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې قانوني کډوال د دوی د ویستلو په پلان کې نه دي شامل، بیا هم یو شمېر افغانان چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد لري وایي چې په دغه هیواد کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو له دغو افغانانو څخه مجیب الله روفي ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دلته په قانوني توګه ژوند کوم او ویزه لرم زه له ډېرو ستونزو سره مخ یم. زه په اسانۍ سره د ځان لپاره اپارتمان نشم په کرایه کولی، په خپل نوم بانکي حساب نشم خلاصولی، په خپل نوم سیم کارت نه لرم او دې ته ورته نه هم یوه ډاډمنه دنده لرم چې په یو میاشت کې ثابت عاید ولري.
وروسته له هغه چې په 2020 کال کې په اګست میاشت کې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، ډیری افغانان په ځانګړې توګه پخواني امنیتي ځواکونو کارکوونکي، مدني فعالان، خبریالان، ښځینه ورزشکارانې او نورې ډلې د امنیتي ګواښونو او بېروزګارۍ له امله له افغانستانه وتلي، چې په زرګونه یې اوس په ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې میشت دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی وایي غواړي افغانستان د یو کمربند او لارې په پروژه کې رسمان شامل شي. نورالدین عزیزی ویلي په دې اړه د خبرو لپاره به تخنیکي پلاوی چین ته ولیږي. د اقتصادي چارو متخصصان په دغې پروژه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمند یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی، پرون پنجشنبه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. شاغلی عزیزی هم در از وبل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولیږي چې د هغو مسالو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کی شي. خود په دې اړه چې څه شی د یو کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل، عزیزی د خپل خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر در یک ولایت سفر کده میتونستیم دوباره
په خواه که یو ولایت ته تللی شوای، بلته چې هلته کان، کرنه، صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه و. اوس د افغانستان ټولې سیمې پانګونې ته تیاری دي،
آماده سرمایه گذاری.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیتیم، مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یوه لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې زفری د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانیو. د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنړیواله ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلی چې خزی ونجونی کولای شي مکته د ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړي توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړې دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلی دي، له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي، ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي، همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید د یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بله موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پرتله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي، دا او دا چې په کورنۍ کې دی او مشوم پیدا کیدل په سنگری دی ول دالک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالي څومره لیوبل سره ارتباط لري او هلک تر زخت ور کول نسبت جلې باندې څومره دینی ری خلري نن په پروګرام کې په دې موضوع باس کوو ملمندره سره شته دی چې دا موضوع بر سره واسي کړی د دین عالم شیخ الحدیث عبد الصبور عباسی د خزو د حقونو فعالانه هریا و نظیف احمد چي او پښتنه زواک او همدارنګه زموږ بل قدرمنه ملمانه د چورو سره سره وصل شي او همدارنګه د خوانزي استاد لطیفه خورم او بل ملمانه می چې مخکې ول دوی برو سره شي. تاسو ټول ستړي مشه بخیر راغلی عباسی صاحب ک لتاسی پایل کړو دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاری چې کله ول پیدا کیږي خلک ورته خوشحالي کې کورنی ورته خوشحالي کې او بلته مبارکیان لګي چنجلې پیدا شي به وای چنجلې پیدا شوی دا ډیر عادی دغه مسله اخلي د څه دینی ریخه لري په اسلام کې دا څه شته چې هلک نسبت انجلې نه خدا یا څه برتریات لري یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت انجلې نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو همکاران تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ او د اسلام نمخ کې په یونان کې موجود او عربانو کې موجود او نور قومونو کې موجود نو قران عظیم شان دا تطبیق کړی دی. قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ور ول وجهه مسودا وهو كظيم مخ تک تور شي د غسینا او د غسی او د غسینا ډکی غمجن یو د غم نډکی یا توارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلګونه پټ ګرځي وا زما لور شو ویرا شرمیږي او د خلګونه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او يم شکوه علیهن ام یدسو فی التراب کدا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلې باندې خفا کېدل دغه په تولد باندې غم قران دا طرز تفکر دا قران غندل او بیا چې دی جنکی پیدا کېده نو یا دی وجنا چې خدا ول چا سره واده کوي بل کور ته بځیو دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویل به چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو کغټم شي موږ ته څه فائدہ نشته نو دا به ژوندۍ خاور کې مندل نو سورۃ تکویر متم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندل قران فرمای و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پرز باندې وا هغه جلې چې ژوندۍ خخه شوی دا هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوی تا څه جرم و او ستا څه ګناه او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عرب او عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوی ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کیږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاري شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی وو د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکې واخلې او ژوندې خاخه کوي نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندل او قران هم غندل بیا د نبی علیه السلام خپل روش د سیو مجاغل لورغان سره ډیر مینه کوله محبت یې کوله لورغان سره پاتې می بی بی سره دا محبت ډیر مشهور دی ډیر مشهور دی ډیر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویل چې زما وفات وخت یې غره نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویل چې زه روان یم زه ختم یم ناغي ډیر سخت او جړل چې وی جړل نو بیا وخت یې نږدې کړه نو بیا ورته ویل چې زما په فامیل کې اولنې کس چې ته ما پسې راځي نو هغه به ته نو هغه بیا وخندلې نو عائشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دی وژړلې یو کته دی وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم هماغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شو او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاسېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته راو هغه به ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به چې دی کېنوله د هغې بچي به خپلو بچو غونې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله دا امام حسین راغی جګېدو غورځېده جګېدو غورځېده وړوکې و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو او د لورو زوی و هغه یې واغېسته جګې کړو او هغې کې ونیو
او خپل خطبه ته دوام ورکو وی ویلې چې مال او اولاد چې دا فتنه ده. فتنه مطلب د آزمائش نه ده، آزمائش ته اوس خطبه نور کته شما. او کله بم چې د فاطمه ابی په کور باندې نبی علیہ السلام تیرېدنو د کوسه سر نه به غټ کو حل لوکاو هغه واړښتا هغه بزر ضرورت لونګ مونګ غاړه ته واچول او لونګ مونګ به ورته غاړه ته واچول بیا به هغه کړل فلر ته به وستل نو هغه به خو نږدې کړو مچو به کړو او ویل به اللهم انی احبهما الله ز دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي دوی سره مینه وکړه. ډېر شیان دي موږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو به بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده، د نورې ملمنۍ هم په تمه دي. دوی ته باور شو اوس را سره د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخښنې سره چې تخنیکي همکار وایي اغلې خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته به بیرته زنګ وهو. فروزان داودزی ته باور شو، تاسو هم بخیر اغلاست اغلې داودزی. که تاسو راته ووایئ، شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپلې لور سره کړې ده د هغې بیان هم وکړو. تاسو راته وایئ په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده، او هغوی چې کله هلک پیدا کېږي ډېر ورته خوشحالېږي نسبت نجلۍ نه. بله، تاسو زموږ غږ لرئ.
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات ښو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی. نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ و آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام ښایلو، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی
اخلی دا اوځي. زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخي غني شته دي چې پیغمبر بیان کړی دی، ولی په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
ام دې موضوع تر ازما نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي، اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسو په ځای ده چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقات د دوی چې موږ کړي دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي. نو ادم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی، چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لرې پاتې شوې ټولنه ده. نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ و آر ښکاري، نه یوازې دا چې په خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي، نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورښي. هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغلله، د اتباع مددی د پیدایش په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه خوشالیږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعداد او کومه توانایانو چې لري دا د سرمې سره مخامخ کېږي او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باره دوش دی، چې دا بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي او یا سبب د افسردګۍ او تاثر و ګوشنشینۍ د ښځو کېږي.
مننه کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنې میلمنې رڼا ته. رڼا افغان تاسو ښه راغلاست، ستړي مشي که تاسو راته وایي حتما تاسو د دغه وضعیت سره مخ شوي یاستئ چې په کورنیو کې کله انجلۍ پیدا کیږي کورنۍ ورته ډېره نه خوشحاله کیږي، ستاسو په نظر باندې اوندی علتونه څه دي او دغه علتونه څومره د دې سبب شوي دي چې په اوسني مهال کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولی دی دا نور هم پسې قوي کړي او نارینه څه ونه وایي؟
سلامونه سیال کې تاسو ته میلمنو ته ټول اوریدونکو ته ډېر ښه موضوع ده. لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نسم د تلې د ښځو د نجونو نړیواله البته د پیغلو نجونو نړیواله ورځ خو په افغانستان کې ونه لمانځل شوه، په ټولې نړۍ کې ولمانځل شول. په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو مګه متاسفانه ونه لمانځل شوه. ستاسو د خبرې د یوې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي. په افغانستان کې الګ ته ډېر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله، باندې ځکه هغوی وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په در نه خوړی کېږي. دا زوی ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاس اساسه ده، نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي. او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه، دا عامه پوهاوی نه لري. او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا په عمو او مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام نه آګاهي ولرو، باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کېدو، باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد کړو. متاسفانه مسلمانانو دې مراد کړي. حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی، د قرآن څخه اخیستل شوی دی. موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې، افغانان دي چې په قرآن باندې، مسلمانان دي چې په قرآن باندې سمال نه کوي. نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته. او دا یو انانه چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلې د حد درس او تعلیم حق هم نه لري او جلې ته به ډېر زیات مینه محبت ورنه کړای شي، ځکه دوی په سترګي کېږي، دوی شخص سترګي کېږي او دوی ډېر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتو کې وایي دوی ډېر زیات ژبه کوي او دوی ډېر زیات هغه د خپل حقوقو ډېر زیات غوښتنه کوي، یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دغه خبره بالکل نه ده. که موږ تاسو ګروپ لرونو میندې ته ډېری وخت هغه وایي وایي چې جلۍ چې وي د هلک په پرتله ډېره زیاته مینه نه کوي که نه. خو مګم دغه هغه یو باور چې په خلکو کې ده هغه دغه پکې پاتې شوی ده، د ناپوهۍ د وجې نه، د بې تعلیمۍ د وجې نه. او اسلام چې څه ویل شوي دي، د دوی هغه اسلام ته نه رسېدګي، اسلام نه مطالعه کول، قرآن نه مطالعه کول دا لامل شوی ده. او یو یو خونه خو دغه د افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی ښځه حق نه لري، نه د تعلیم، نه آزاد او نه خوشاله. د بل اړخه که موږ تاسو ګورو افغانان چې ډېری دا دین ته معتقد دي او زه په دې باندې خوشحاله یم، خو مګم خبره دا ده چې کاشکې موږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو، نه ښه مسلمانان شو او نه ښه هغه افغانان شو. نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې، دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپله کور لور څنګه پرېږدم، خلک ما ته بهر کې پیغور راکوي، مګم الان کې د دې نه دی خبر چې دغه حق ده چې اسلام ښځې ته ورکړی ده، د آزادۍ حق لري، د خبرې کوون د حق بیان لري، د آزادۍ حق لري، مګم دغه حق دی اخیستل شوی. او د طالبانو پر اتاق سره طالبانو مکتبونه هم بند کړل. نو دغه باورونه چې کوم د تیر وخت نه و، د ذهنیت دوی درلودو، د همداسې پرې خلکو کې پاتې شو.
مننه رڼا جانې کور ودان. تاسو ته کبیر ته راشو شیخ صاحب، یو علت چې دلته زموږ د نورو میلمنو ورته اشاره وکړه دا ده چې نارینه ځکه په کورنۍ ځکه نارینه اولاد ته خوشحالیږي چې کله دوی زړیږي په ځانګړي ډول مور او پلار، نو زوی د دې ساتنه کوي. که په دې اړخ باندې شیخ صاحب تاسو راته ووایي، یو نجلۍ څومره کولای شي که چیرې هغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي، که هغه وکولی شي زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي یا کار وکړي، دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نیسي، د نجلۍ هم وکړي. داسې څه په اسلام کې دوی ته شته دي، دیني اړخ لري که نه لري، او که نه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرېدلی شي؟
نو دا خو داسې خبره ده چې جنکۍ خودکفیلي، تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري، الکانو نه جنکۍ چې دي په مور پلار باندې ډېر غیدا مهرباني نو تبه نه کوي. او د مور او د پلار چې کوم حق دی، هغه چې څومره پالک دی هموغه نه چې دی په جلۍ باندې دی. او دا جنکۍ ما ته خو ډېر د ځایونو معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړی بیرون کوڅه کې ورځولی، بیا واده کړي، لورګانې راغلي دي، پلار یې وړی دی خپل کور ته، پاکړی دی، صحیح کړی دی، ساتلی دی، خدمت یې ورته کړی دی. یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و، نو بالغ سره به م ورته بالغ تې ښودو، ورسره به م لاسته وم چې شپې څه چل پې ونیسي، اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي، خیر یې راته ونه کړي. هغه راته ونه کړي. ډېر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت کړی، خو چې اول نه هغه بې اسري بې وسیلي څه کار نه وي، میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي، نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور پلار؟
شیخ صاحب، دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کړي، که هغه نجلۍ وي او که هغه هلک وي، کله چې مور پلار بیا توپیری چلند کوي، مثلا هلک ته ډېر ارزښت ورکوي، نجلۍ ته کم ورکوي، دا دوی لپاره اسلام کې څه راغلي دي؟ جزا ورته څه شته که نشته ده؟ او د دې نه علاوه کله چې دوی لویږي، د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده؟
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې که هلکانې که جنکۍ، چې ته کور ته راغلی خو راغونډېږي سړي دی که نه، چې پلار راغی یا مشر لالا راغی، نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې، دونه فرق پکې نشته دی. او حدیث کې راغلي چې نبی علیه السلام فرمایلي من ولدت له ابنه بناتون، چې چا یې لور شوه، فلم یعدها خښه یې نه کړه، ولم یوهنها او توهین یې ورته ونه کړه، پکې ونه ګڼله د دوم درجه مخلوق یې ونه ګڼه، ولم یؤثر ولده علیها او زوی ته یې په هغې باندې ترجیح ورنه کړه، چې هو دا خو مې زوی دی او دا خو هلک دی، هغه ته یې ترجیح ورنه کړه. نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه، په دې وجه به الله پاک جنت ته داخل کړي. اولادونو منځ کې تفاوت او فرق چې دی، هغه قطعاً ناروا دی، حرام دی په شریعت کې. د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکه، او ته پې ګواه شه چې بیا زما د مرګ نه پس څوک ونه وایي چې دا دې کې د پلار مال دی ټول شریک. نو رسول الله وویل ټول ته دې همدونه ورکړه، لورګان ته، زامن ته، ټول ته دې همدونه همدونه ورکړه. نه، د پلانۍ زوی ته مې ورکړه، د خپلې ښځې نوم یې واغ، یو کلي کور خلکو مې پېژندلی کنه، نو د ښځې نوم واشه پلانۍ زوی ته. نو رسول الله وی دا خو تا ظلم کړی دی، او زه ظلم باندې گواہی نه کوم، زه په ظلم باندې به گواہی کوم، لاړ شه ځان ته بل گواه وګوره، زه په ظلم باندې گواہی نه کوم. اسلام خو اولادونو په سره په تعامل کې چې دی د قطعی مساوات او د هغې چې دی حکم کوي. یو حدیث کې عائشه بی بی وایي چې ما کور ته یو ښځه راغله، سوال یې کاوه، مسکینه وه، دوه جنکۍ لورګانې ورسره وې، نو فلم تجد عندي شی، نور موږ کره نه و، یو خورما هغه مې ورکړه، هغه نیمه کړه، نیمه د یوې لور خولې کې ورکړه، نیمه د بلې لور خولې کې ورکړه. ما منه ډېر تاثیر یې وکړ، دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغی، نو ما ورته ښځه راغلې وه، دغسې کار یې وکړ. نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسیږي، او هغه بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي، کن له ستر من النار، دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي، الله به جهنم نه بچ کړي چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي. دا ډېر احادیث دي، دا الکانو باره کې بېخي راغلي نه دي، دا جنکوی باره کې راغلي، الکانو مخشته، خو دا جنکوی باره کې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو الکان تاسې ترجیح ورکوله، جنکوی ته ترجیح نه ورکوله. نو دا احادیث د فضیلت چې دی ټول د جنکوی باره کې، بل حدیث کې راغلي منعاله ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن، چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خویندو کفالت وکړو چې پلار نه پاتې خویندې یا درې تر دې پورې چې هغې میړه وکړي او یا چې دی بس خپله مستغني شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دی مړ شي یا هغې مړې شي خو انسان دی جزایی راځي په دنیا کې رسول الله فرمایل دغسې سړی چې دو لورګانو درې لورګانو دوه خویندو درې خویندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدائی پورې یا استغنا پورې انا وهو فی الجنت کهاتین زه او هغه سړی به په جنت کې دغسې یو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دي دا د هلکانو باره کې نه راغلی دا جنکوی باره کې جنکوی باره کې بے شمیره حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني یواز تشویق هم نه دی قانوني حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه هم ورته ثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډېر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه
شیخ صاحب دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلې دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي نجلۍ ته ورکړل شوي دي د همدې کورنۍ نیولې تر حکومته پورې ولې نه ورکول کېږي ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي
یاره خور هغې باره کښې خو زه څه نه شم ویلی ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې یم خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاري کړي د اوسني حکومت هم دا فرض دی خو دا داسې شی دی چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه اماده کول جوړه کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه ستاسو دا برنامه ایښې ده خو کال کښې ورځ ږدی نو دغسې برنامې شي دغسې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې داسې پیسې دي چې ته به د دې ساز جاتو خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسي ادبیات ښه خو دغسې شیانو په معامله کښې نصاب کښې باید دې باره کښې تغیر وشي نو دا ټولو کورونو کښې هم دا مسله نه وي موږ خپل کور کښې ما دوه مسیان دا مسۍ چې ده دا ټوله درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کښې خوري نه کېږي نه مور ته ځي نه کېني هلک ناست دي په ځمکه دا ما غېږ کښې ناست دی نو یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم نو ټولو کورونو کښې داسې نه دی خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورنۍ شته د هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي هېڅ شي حقوق هغې نه ادا کوي جاهل خلک دي نه د خدای ادا کوي نه د پیغمبر ادا کوي نه د ټولنې ادا کوي نه د مور و پلار ادا کوي دا زوی چې تاسو یادوئ چې د هغه به ډېر حقوق ادا کوي د هغه هم نه ادا کوي هېڅ شی نه ادا کوي جهل دی نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې هم پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې هم د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې که موږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو دا هم حل نه دی خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کښې کېني ما خو الله ګوا دی ما به دا د فهم قرآن غونډې کولې یو لک پنځوس زره خلک به هغې ته راتله نو یعنې هر یو هفته به مونږ غونډه وه خو هر ځای کښې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې مونږ خبره کوله خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده نو داسې ټولنه کښې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي نو خامخا لور به څه کوي نو ور سره جنګ نه شي کوی مړی ورته نه شي کوی دا خبرې به وي که نه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي ذهنیتونه اصلاح شي هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار
مننه شیخ صاحب تاسو ته به بېرته راشم رڼا جانې تاسې راته ووایئ تاسې په همداسې یو ټولنه کښې را لویه شوي یئ کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ دغه وخته پورې چې اوس را رسېدلی او د پوهنتون محصله یې دغه وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تاغیز کړی دی، او کله داسې فکر در سره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي، په خپله پښو درېږي، حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور پلار دي یا ستا ورونه دي، ته باید ورته ثابته کړې چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي.
بله میرمن سیال، زه په همداسې یو ټولنه کې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کې. زه اوسم او د هغې تر څنګ مبارزه کوم، او تر دې چې زه په خپل قوم کې اوله جلۍ یم چې پوهنتون ته راغللم او ما دیني زده کړې هم وکړې. د هغې تر څنګ مکتب او بالاخره پوهنتون ته لاړم. څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي، ما شکر د وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي عمارت څخه په قانوني ډول، په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم. نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نه هم دفاع وکړه، خپل زده کړې مې که بالاخره شپنتونه پورې راغلم. د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم و هغه مې هم مخته یوړه. ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپلو کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی، سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده، شخصي مکتبونو ته به لګی کېده، کورسونو ته به لګی کېده. خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم، ترجمه درس به مې ورکوتم
مهرباني.
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم، موسم لګی یم، تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم. بله زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره، د سره دې چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم، یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت. خو د دې مونږ تاسو که چېرته وګورو، لکه مخکې مې هم وویلې، دوی هم دغه فکر کوي چې یو جلۍ مېړه کې یو چې په درد باندې نه لګېږي. الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، مونږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهېږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري. زه په بار بار خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم، که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی، الله پاک به اولاد پیدا کوو، مور پلار به ترې اخیسته، نو مور او اولاد به په خپله لویېده او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به ترسره کوو. خو مګم نه، زموږ داسې یو ټولنه ده، دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص. بل دا چې افغاني ټولنه ده، بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده. دوی وایي چې ماته په انا په پیغور راځي چې تا خور می بهر ولیدله، تا لور می بهر ولیدله. نو د دې وجنه د بهر ته پرې خدل د دوی هغه د تعلیم مخ نیول د دوی رسیدل، او بیا خصوصا چې د ترنن د پرې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی يم، هغه دا چې د مور طرفه نه مشه د خبر اورېدلې ده، وایي چې ما چې په دې بيسواده کې د کور کې ژوند وکستا پلار زده کور ونه استعمال، نو ته به هم تباس یې میړه به کتاب د کور نه وګاسي. نو زه ورته وایم چې کای زما میړه چرته مسلمان وي، په دې باندې پوهېږي د خاون مسولیتونه څه دي. نو زما نه فقط ما مسولیت هغه په غاړه دي، نو هغه به پوهېږي کنه غیر د هغې نه خیر دی. زه به بیا داسې واده نه کوم، بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم. او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم، د لور ګټې ته ضرورت نه لرم. او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي، مګم لور ته نه دي پوره کړي. زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلی یم، کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله، او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای. اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورت څنګه مې په خپل حال کوم، او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږئ چې کله مې پانتون مخ ته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم. نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده، د ښې کورنۍ هم شته دي. موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړې دي. څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي، بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي. د هغې اولاد، د هغې کور کورنۍ ته ورتګ، د هغې سره په شپو کول، د زوی دومره قصه کې نه دي. خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم، داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یې ویلې چې زما د کوره اوس د نورو زما روزي مخوره.
مننه رنا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړي. نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده. غلې احمدچی تاسو ستړي مشې بخیر راغلې. تاسو راته وایي د خپلو تجربو نه مو چې دي یوې افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپلو پښو باندې په ټولنه کې ودرېږي، او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهېږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار لخوا څنګه وو؟
سلامونه مې کېږي تاسو ته اندرنګ غرانو میلمنو ته او غرانو اوریدونکو ته مننه کوم تاسو د توخ ورکړل. خو په پخو ودرېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتل هم ژوند مختولل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي. په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرې. نه شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن دی. نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده. زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ فرق نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخواني وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کښې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي سي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کښې ذکر شوې نه وه چې لوره وو یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع وو. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوي دي. مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو هغه پخوانی حالت دی چې زه تقریبا یو درې
میاشتې. نظیفه جانې، که تاسې د خپل ژوند راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرې، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه وو؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم. ښه زه کوشش کوم که ډېر زیات هماغه په لاندې یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ وو چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول به زما نیکه وو، هېڅ په ښه نظر زما هغه د امازان ته نه کتل. خو بیا م پلار مې ده بیا نامپوده مونږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه وو. بس تر دې حده نه وو چې لور مې بدې راځي. دې دومره وو چې باید زوی هم وي، زوی هم وي. وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي، وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده. دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله تر څنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه وم، زما نه کشر خور. مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وینا اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نه شته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم راغله. مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو، درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و. هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض وو، هم د کور مخته وړل کار، او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې مونږ ښوونځي ته لاړسو. بیا م ځان سره فکر وکړ. بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې وایي خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نه شته. مای تاسو یو کار وکړي چې انسان د سې ورځ مونږ تاسو براسي چې پلار به مو څنګه نی یا ورور بنی یا خاون بنی ژوند خو په دې معنا نه ده چې مونږ استاد پلاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو. نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو. بیا مونږ یو احساس دی تاسو کسب ته مخه وکړئ. بیا مونږ قانون شروع کړه دام سیګام نو دې خو هوا غالي مو جوړول خان تر دې حد چې پلاس ته مو یو څه سرمایه لري او شپه کوله که مونږ سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې مونږ هم پلان په توڅو په کیسه کې هم نو وای دا وای د خزي ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغه ته نو ما زور څه ضرورت نه لرم. بیا مونږ حیاتي تلک مخه کړم مور می چې وا خامک دوزی ورته ایسته او بیا مونږ ته وای ما ته خامک دوزی زه تاسو دسته یو کې تاسو حیاتي زه کې چې زه به د کالي غاړې نه سوري وګم تاسو یې نور درځنه تاسو وخت ویسته خو تر دې هغه چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنگ مخته راغلو څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنگ وکړم. بیا پلار مې وویل چې دا مانا که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و بل وادو کې د دینه نور څلو پنځه نور ځامن هم ورته پیدا کیږي نو دا خبره چې مې سره مو پلار ته وایي چې تلک شاته شه دا مچ میدان ته ماته پرېږده او ځکه چې هغه د زما د پلان نه ډیر کشر هم دینو پلان ورته سویلی نه چې زه ورته څه وایم نو بل خبره د خلکو د دې ما به ما چې سپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دینو په دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ژوند تجربه لرې. بیا پلان مریض هم او فلای نه درلود بخي بیا موږ لاړو سوالي ته پلان پرسته ډول بیا ما د ځان وکیل وګڼل یا زموږ د خاطر د جګړې ټول مکمل وکالت ما ته راکړل یعنی هغه ایده د څه وشو چې زموږ د ټولنه د څه وشو چې موږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورګي د ټولنه ده دا وګړي دي چې ورته د لمنونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلو پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې زموږ د کلي ملک وویل زه به هغه نجلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وویل ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي چې دلته ځه او دلته مه ځه ما ته دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې کورودان
الله رحم وکړي نو
کورودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربه شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څه نجلۍ سره توپیری چلند کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي. بله پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تنها شي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت ته آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسو کړه لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي د ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده که نه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار پک ګڼل دي په کار توهینول دي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا دپاره او د غوښتن دپاره که هغه د میراث وي که هغه د مهر وي که هغه نور حقوق وي چې هغه شرعي قضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه نجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی په هغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
دا خود سی وار دی چې سره کور تر کور ټولنه تر ټولنه زای تر زای فرد تر فرد هغه فرق لري هغه باید ضرورت لا صبر نه کی هغه باید خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کی ژوند کی د علماء سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي یا مې میړه ځای کوي یا بل څوک ځای کوي نو ضرورت باید لا صبر نه کی د اردو کې او شعر دی وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی همداسې به مړ کېږي نو نو دا خو ځان دا سړی چې دی سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق نه غواړي خپله خبره ونه کړي نه ورور ورته حق ورکوي نه چرګور ورته ورکوي نه کله ورته ورکوي دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده روانه ده خو جرأت باید جنکی د لاسه ورنه کی ادب سره ښې سلیقې سره شایستګۍ سره باید چې دغه خپله خبره ورکړي وکړي او زموږ استاسو دا مسؤلیت دی چې موږ د ټولنې اصلاح وکړو تربیه وکړو دې حد ته ونرسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي
اوس مال چې که څه هم که تاسې په دغې پوښتنه کې مخکې مو ځواب را نه کړه خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي
نه ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي خبرې مو هم کړي طالبانو ته مخامخ هم کړي رادیوګانو نه مونږ کړي تلویزیونونه مو هم کړي د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی نه د حکومت حق دی نه د عالم حق دی نه د هیچا حق دی د هیچا د حق نه دی جنکۍ باید تعلیم وکړي او د هغې ترتیب تنظیم خپل ټولنو خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی هغه باید وکړي دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو چې شرایط نه دي برابر خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ذوق دی یا ستا عجز دی شرایط خو ورته باید برابر شي دا خو زیاتی دی خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو څومره لکان څومره شیانو ته تیار کړو چې متوازن رشد ټولنه کېدای شي اوس که ټول ډاکټران چې خودم ټولنه خرابوي که ټول ملایان چې خودم صحیح نه دی که ټول انجینران چې خودم صحیح نه دی یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی څومره حق دی څونه برخه ده همغونه جنکۍ هر بخش ته باید تیارې شي آماده شي دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنټ دی دی کې مونږ څه نه وایو خو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو د دې ډېر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټۍ او د هغه پروا مې هم نه کړې خبره مې کړې ده ما صفې هغې نه ډکې دي او مخامخ مې هم کړې او مصاحبې مې
کورمودان ژوندي اوسئ نظیفه جانې لنډ له تاسې اورم ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیري چلند کېږي او نارینه ته او هلک ته په هغې کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته پیغام ورته څه د لنډ راته وایي چې یوازې دو دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مور شم
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته یا هغو مېرمنو ته یوازې نجونو نه مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته برابر سترګونو ګوري یعنې نارینه ته ورته کوټوالي مقام ورکوي هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي نو چې ورسره ورسره مخامخ چلنه مونږ کې باید داسې یو مثال ورته ورکړي یو ټولنه کې یو انجینر یو ښه کار وکړو ورته وګوره وایي دا یې ښه کار وکړو مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې وایي څوک په ښه نوم یادېږي پلار یې په ښه نوم یادېږي ورور یې په ښه نوم یادېږي یو کار وکړي خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکاره کړي یعنې په هیڅ حالت باید ماته ونه مني اوس باور کړه زما داسې حرات حالت په ما را دوه کاله کې زه بیکار یم په کرایه کور کې مور مې مریض ده خوې نورونه په ما تر دې حده زما هغه واده شوی کور هم په موږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی او په دې حالت کې زه زما
کورس کې انګلیسي کورس وایم، اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم، او مهلت ته مې ویل چې بس بل ولې که زه درته ورکوی نشم، هر کله چې ما دنده واخلم زه به درته فیس ورکوم، او زه اوس کوشش هم کوم چې باید مستري زه بهر ملک ته واخلم. په دې سخته زه کوشش کوم باید نور نجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نه شي، زحمت وباسي، امید باید ولري، هیله باید ولري.
مننه کور ودان. رنا جانې لن تاسې ته راځم، هغه نجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي، لکه څنګه چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوي یاست، مختلف نمونه در باندې خودل شوي دي، دغه نجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کړي او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسوي؟ لنډ راته وچې څو ثانیې وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سینجونو ته دا ده چې اول جامع تعلق ته، کورنۍ ته، د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي. که د دوی په څه باندې خوشحالېږي، کوشش دې وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کړي، مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي کړي. هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي، دا به بهترام شي، نو درناوي د لارې نه د کار واخلي. او بل دا چې دوی چې کله هم په مخې کې خنډونه لري، دوی د خپل صبر او حوصله د لاسه نه ورکوي. او یو پیغام چې اسلامي امارات حاکم حکومت ته، دوی ته مې هیله دا ده چې د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې دې پرانیزي، ځکه چې که یو سړی تعلیم یافته شي، یو سړی تعلیم یافته
شي. کور ودان چې وخت خپرونې خلاص شو، له تاسو ټولو قدرمنو او لرېدونکو هم تر بل پروګرام خېچه.